تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د مازیګر څلور او په کابل کې درې نیمه بجې شوې دي. روانه خبرونه چې روغتیا او درملنه نوميږي په کې درته زه احمد الله هرکلی وایم. اوریدونکو د نن ورځې په خبرونه کې به موږ د شکر یا شوګر پر ناروغي او ستونزو په اړه خبرې کوو. پروگرام کې برابر سره ډاکټر عرفان الله صاحب موجود وي. که تاسو څه پوښتنه لرئ نو هغه هم ترنه کولای شئ. خو تر هر څه وړاندې زو عبدالحی کاکړ خواته چې د دې وخت خبرونه درته وړاندې کړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له حکومت غوښتي چې د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر په ګډون د غورځنګ ټول نیول سوي پلویان دي ژر تر ژره خوشي کړي. د افغانستان پلازمېنه کابل کې چاودنې دوه کسان زخمیان کړي دي. د اروپای ټولنې د چاپیریال ساتنې اداره وایي د ککړې هوا له کبله د خلکو مړینه کمه سوې خو بیتاو سم هر کال تر 3 لک زیات کسان ورڅخه دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له حکومت غوښتي چې د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر په ګډون د غورځنګ ټول نیول سوي پلویان دي ژر تر ژره خوشي کړي. دوی دا غوښتنه پرون په کراچۍ، پېښور او کوټه کې د احتجاجي مظاهرو پر مهال کړې ده. عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي پارټي، بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې او بلوڅ د زده کوونکو سازمان بي اس او هم د مظاهرو د لړۍ ملاتړ اعلان کړی وو او مخکښانو او پلویانو یې په پرونی مظاهرو کې ګډون کړی وو. د پېښور پرېس کلب مخې ته احتجاجي مظاهرې ته د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپله وینا کې وویل
علی وزیر چې د دوی د کور اتلس کسان شهیدان شول دا هو د فاره د پاکستان یو عدالت نه و چې انصاف یې ورکړی وای، د پاکستان یو اداره نه و چې تپوس یې کړی وای. خو دا چې تش ګیله وکړله په هغه باندې بیا عدالت هوا، بیا فایر هوا، بیا ادارې هوې افکارې ورواچولې.
د پېښور د مظاهرې ته د عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پارلماني مشر سردار حسین بابک او شمالي وزیرستان څخه د صوبای اسمبلی غړي میر کلام هم وینا وکړي. د کراچۍ سوراب ګوډ سیمې څخه تر کراچۍ پرېس کلب پورې 40 کیلومتر اوږد لاریون وسو. په کوټه کې هم د پرېس کلب مخې ته مظاهرې شوي. حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي په مختلفو مقدمو کې نیولي. په دوی کې په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر هم دی چې د سند پولیس ورباندې پر 60 کال د دسمبر په میاشت کې په کراچۍ کې د یوې جلسې پر مهال د ریاست او ریاستي ادارو پر د وینا مقدمه درج کړي او دای دا محل د کراچۍ په زندان کې دی. د اوسنوي مظاهرو وروسته د حکومت لخوا لاکم دریز مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان حکومت وایي د چمن او سپین بولدک لارې پرانستلو وخت یې له پرون راهیسې زیات کړی او اوس خلک کولای سي پر دې لاره 12 ساعته تګ راتګ وکړي. د چمن ډپټي کمشنر جمعداد مندوخیل د نومبر پر 14 په یو خبري غونډې کې وویل پخوا دا لار د 8 ساعتونو لپاره خلاصه وه، خو اوس خلک کولای سي د نومبر 14 سهار له 8 بجو څخه بیا د ماښام تر 8 بجو پورې پر دې لاره سفر وکړي. د نوموړي په وینا هم دومره وخت د تجارتي ګاډو د تګ راتګ لپاره مقرر شوی. هغه زیاته کړه دوی کوشش کوي د ناروغان لپاره یوه جلا لاره جوړه کړي چې پاکستان ته راوښتونکي ناروغ افغانان پرې تیر سي. د افغانستان پلازمېنه کابل کې چاودنې دوه کسان زخمیان کړي دي. د طالبانو کورنی چارو وزارت وایي چاودنه نن په خوشحال خان مینه کې سوي. د دې وزارت ویان سید خوستی مشال ریډیو ته وویل د برید غرمه مهال د مقناطیس ماین له لارې د ولسي وګړو پر موټر سوي دي. تر اوسه د چاودنې مشخص هدف نه دی معلوم او نه هم چا د دې ذمہواري منلې ده. په کابل کې وړ مورځ هم په یو ټونس موټر ورته چاودنه سوي چې پلای داعش وسلوالې ډلې منلې وه. د دشتې برچی په سیمه کې سوي د چاودنې کې د حمید سیغانی په نوم یو افغان خبریال وژل سوی وو. د امریکایي ډالر په وړاندې د افغاني ارزښت تر ټولو لاندې کچې ته راپریوتی دی. د افغانستان بهرنیو اسعارو د تبادلې بازار سرای شهزاد کې د نومبر پر 14 نیټه د یو ډالر بای 95 افغانۍ وه. تر دې دوه ورځې وړاندې د یو ډالر بای 1.50 وه. د افغانستان نوې کرنسي په 2002 کال کې په جرمني کې چاپ شوې وه چې هغه مهال د یو ډالر قیمت 3.40 افغانۍ وه. کله چې طالبان واکمن شوي د امریکا په ګډون غربي هیوادونو په خپلو بانکونو کې د افغانستان پیسې کنګل کړي او هغه مالي مرستې چې مخکې حکومت ته ورکولې پر درولې دي. د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت پرېوتو له کبله د سونګ موادو او خوراکي توکو بیې په داسې حال کې لوړېږي چې دا وارددونکو شانو قیمتونه زیات شوي دي. او د اروپای ټولنې د چاپیریال ساتنې اداره EEA په د ککړې هوا له کبله د خلکو مړینه کمه سوې، خو البته اوس هم هر کال تر 3 لک زیات کسان ورزخه مري. د نومبر 15 نیټه خپور شوي رپورټ کې ادارې ویلي کچېرې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه د هوا د معیار په اړه د ملګرو ملتونو روغتیا سازمان WHO پر لارښوونو عمل وکړي نو د مرګ شمېره نیم په نیمه راکمېدای شي. د اروپای ټولنې د هوا ککړتیا شمېره راغونډونکي اداره وایي د مرګونو شمېر د راکمېدو له وجه د اروپا د هوا په معیار کې ښه پرمختګ دی. د خبرونو پای.
روختیا او درملنا.
اوریدونکو په روختیا او درملنه خبرونه کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې به د شکر یا شوګر ناروغۍ او ستونزو په اړه خبرې کوو. د شکر یا شوګر ناروغۍ علامات څه دي، د دې تشخیص او علاج، د دوا استعمال په اړه پرهیز شته او کنه، او همداراز له دې ناروغۍ څخه ځان څنګه ساتلی شي، دا او ځینې نورې پوښتنې به په نننۍ خبرونه کې څېړو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی، نوموړی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړۍ کې د اسماعیل اګین په نوم اسپتال لري. هلته ورتللی شي او مشورې ترې هم اخیستی شي. کولی شئ چې په خپرونه کې را سره برخه واخلئ. د برخې اخیستو یوه لاره فیسبوک ده، هلته مې درته پوسټ لیکلی دی د شکر ناروغۍ په اړه پوښتنې وکړئ. بله لاره یې ټلیفون هم دی، په ټلیفون باندې هم را سره رابطه کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دا دي:
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دیش میرو زنګ وهئ: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 زنگ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو. تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
سمنګ د ټلیفون شمیرې مو اوریدوی اوریدونکو کې غواړی چې بیل خند او ځن پرته د مشال ویډیو ټولو مطالبه ته لاسرسي ولري نو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اوریدونکو د مشال ویډیو روغتیا او درملنه خبرونه او ریزستا سکوربا احمد الله يم او ډاکټر محمد عرفان الله صاحب را سره د ټلیفون په کرخه موجود دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي درته وایو.
خوشحال اوسئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب نن د شکر یا شوګر چې کوم د داغې ناروغي په اړه خبرې وکاو او اوریدونکو ځنې پښتنې هم را لګلې دي، خو اوله کې غواړم چې زمونږ اوریدونکو ته د دې ناروغي په اړه معلومات ورکړي چې شکر یا شوګر ناروغي څه ده.
سمه ده. زمغه صفاده تاسو؟
جی جی بالکل ڈاکٹر صاحب، تاسو آواز صحیح راځي.
شکر عموماً چکم خواگ شہن دی دا گلوکوز دیتا ہوں گو تا دا انسان دا جند لپارا یو ڈیر مهم شے دی دا انرجی یا توانائی پیدا کی کلا چه مونگا سا خوراک اوکو نو آغا دا دی شکر دا مختلف و قسمونو نتیری گی درنا په نظام انہضام کې. او دا یو هارمون دی چې په لبلبه کې پیدا کیږي، هغه ته مونږ انسولین وایو. د دې انسولین په ذریعه باندې دغه خوراک چې مونږ کړی نو لکه د دنیا هر شي کې شکر شامل دی، دا تاسو ته پته ده
بالکل.
نو هغه دغه شکر په یو خاص صورت کې دا لیکٹولوز په صورت کې، دا گلوکوز په صورت کې چې څنګه بدن ته ضرورت دی هغه اخلي، او دا هغه د هضمېدلو عمل یا انجذاب جسم کېدلو چې کم عمل دی دا په هغه په ذریعه باندې سر ته رسي.
صحیح.
کله چې په بدن کې لبلبه انسولین نه پیدا کوي یا په کم مقدار پیدا کړي، نو دې کیفیت ته مونږ ډایبټیز یا د شکر رنز وایو. نو بنیادی یو خو دې کې د لبلبې شمولیت ته چې لبلبه انسولین نه پیدا کوي یا په کم مقدار، یعنی څونه د انسان ضرورت ته هغومره نه پیدا کوي. دویم د لبلبې د بیمارېدو چې کوم بنیادی وجوهات دي، نو هغه ځیګر دی، که ځیګر کې ډېرې مودې پورې سنوکس وي یا چربیانې زیاتې وي، کولیسټرول چې موږ ورته وینه کې چې غوړوالی زیات وي، یا د ګردې بعضې بیماری وي، نو د هغې مقابل کې هم لبلبا زور نه شي یا زور واخلي، او هغه خپل چې کوم انسولین د هغې پیداوار دی هغه په کم مقدار کې شي.
صحیح.
کله چې دا انسولین په کم مقدار کې پیدا کیږي، دې ته مونږ نان ډیپینډنټ، یعنی انسولین باندې ډیپینډنټ نه وي، دې ته مونږ دواګانې ورکو، ورزشونه ورکو. بعضې داسې وي چې د هغې انسان پیدایشي توګه باندې لبلبه کار نه کوي، هیڅ قسم انسولین نه پیدا کوي، نو هغه ته مونږ انسولین ډیپینډنټ وایو. بیا او په ماشومانو کې ورته جوویلاین ډایبټیس وایو. نو دا د دې بنیادی تعریف دی. علامات به دې کې سره راځي
ډاکټر صاحب، او علاماتو طرف ته بم راځو، بیا د تشخیص او علاج دغه پوښتنې بم راځم نمبر په نمبر. خو ما یو بل پوښتنه دا کوله چې دا د اکثر موږ اورو چې دا وایي ټایپ 1 او ټایپ 2 خبرې کیږي، د دې ټایپ 1 ټایپ 2 نه څه مراد دي، او په دې دوانو کې زیات خطرناک کم یو دی؟
دا ما چې دا کوم خبرو کې دوه قسمونه دي، قسم ته په انګلیش کې ټایپ 1 او ټایپ 2 انسولین ڈیپینڈنٹ جی وی، نو دغه یو ټایپ دی، او چې کوم نان انسولین ڈیپینڈنٹ دی چاته چې انسولین پچکاری نه لګي، دا دویم قسم دی، دا ټایپ 1 ټایپ 2.
او خطرناک پکې کم یو وی؟
خطرناک خو دواړه دی، او په یو حساب چې دی نو دا خطرناک نه هم دی. چې کوم انسولین ڈیپینڈنٹ دی لکه لبلبه چې د سر انسولین نه پیدا کوي، نو دا خو خطرناک دی.
صحیح.
ځکه چې بیا به نظام انحظام چې دی دا خو به بیا ودرېږي، ساکت به شي، هغه به انسولین خوري، او هغې ته مونږ انسولین ډیپینډنټ وایو، دغه ټایپ 1.
صحیح. لکه څنګه چې د نومبر 14 چې کوم دغه د ډایبېټیک یا د شکر د دې ورځ ده، نو یو رپورټ هم پرون راغلی او مال چې اوریدونکو سره هم شریک کوم، چې نیوي چې 15% خلک داسې د ټایپ 2 چې کوم دی چې هغه ته علم هم نه، یعنی ورته معلومیږي نه چې یعنی دا شکر وته شوی دی، نو د دې وجه صحیح ډاکټر صاحب؟
دې بنیادی وجہ دا ده چې ټایپ 2 کې دای چې شکر خصه مقدار کې پیدا کیږي لګیاږي، نو انسان ته احساس نه کیږي. بل کم سړی چې فعال وي او ژوند لري او منډه ترډه او مهنت مشقت کوي، نو هغه ته دا ډېر کم احساس راځي. که فرض کې دې د لبلبه انسولین کم هم تیاری، نو دا هغه ورزش او د کم خوراک په ذریعه باندې بدن ته دا موقع ملو شي چې هغه خوراک چې کم د میټابولیزم عمل دی د هغې نه تیر شي، او په لږ انسولینو باندې هغه کار سر ته ورسیږي، او خلکو ته پته د دې وجې نه نه لګیږي.
ډاکټر صاحب، تاسو د علاماتو خبره وکړله، نو د دې شکر یا شوګر ناروغۍ علامات څه وي؟
د دې بنیادی چې کوم علامات دي، چیرته سړی ته شکر شته او کنيشته دي، نو دا انسان ته تشې متیازې ډېرې زیاتې راځي، دغسې د ته تنده هم زیاته لګي، لوږه هم ورته زیاته لګي، او چې کله د چربیانی یا فیټس دا زیات مقدار کې خوري، نشاسته زیات مقدار کې خوري، نو بیا د ارګمه خراب شي او خېټه پړسېدل شروع کی، او د ولو منس کې ور سره د درد احساس راځي د کسې د خپو سوزیدل ور سره شروع شي دا د دې بنیادی علامتونه دي نو عموما د داسې شکایتونو سره چې کله مریض کلینیک ته راشي نو آئی کے بیا ڈاکٹر پدی پوئی کی لگا تشی متیاز زیات والے چ دے نو دا تشی متیاز ڈیری بیمار ہو سرم کیے دے شی
صحیح
دا باز دارو خوراک سر لگا منگا ڈایوریٹک ورکو دا بلند فشار خون لا پارے باز دا واگا نی منگ دا سی ورکو جاگا تشی متیاز را والی نو منگ دا مریض دا ٹول تفصیلات جمع کو او چ دا سے صدا وا باندے دے نوی نو بیا مونگا پوینا کے دا گلوکوز جو کم مقدار دے یا لیول دے دا غیر ٹیسٹ ورتا ہو نو کلا کا آغا پنا ہرا باندے دا آویاو او یو سلو لسو ترمین زوی نو دا آدھی گن لے کی گی او بیا مونگا نور وجوہات گورو چی دا غسلہ کا تندہ والی پیخی گی تشی متیازی والی بار بار رازی ڈوڑے والی نہ ہضمی گی نو بیا دا آئی کے بیا دا میدی بیمار ایم کی دیشی دا زیگر بیمار ایم کی دیشی بیا ڈاکٹر آگے طرف تا متوجہ شی خوکا پنا ہر باندے دا دا یو سلسو نزیات رازی نو پڑھوں بیزل باندے چی کل منگ دا سے مریض تشخیص کو نو عموماً آگا منگ پدوائی مورز باندے دا آگا پارا یو بل ٹیسٹ تجویز کو آگے تا بیا منگا جی ٹی ٹی ہوئی گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ دا مریض مونگا د شپې چې دی تیره کې نهارې راغواړو نو د نهاره باندې د نوینه واخلو چې بالکل نهار دی چې د لس دولس ګنټې هیڅ قسم خوراک نه کړی نو هغې وخت کې وینه کې شکر سونه موجود دی بیا دته دا ووایو چې د معمول مطابق څنګه چې د مخکې به ناشته یا سباناری کول هغه وکړي او بیا دوباره هغې باندې یو ګنټه تیره شي نو مونږ بیا هغه چیک کړو چې اوس د خوراک نه پس د شکر لیول په وینه کې څومره بره لاړلو دغه سې دوه ساعته پس بیا مکه مریض نه بیا دوباره مونږ بله وینه اخلو بیا ټیسټ کوو آی کې دا ګورو چې نظام انحظام چې کوم عمل ختم شو څلور ساعته کې عموما چې دې کې ته اوس کمیږي سونه نو دې نه مونږ ته دا پته لګي چې دې انسان چې دی د ګلوکوز د برداشت حد سونه دی
صحیح
یا دویم خبر ادا ده چې موږ ته دا پته لګی چې د د په لبلبه کې په سونه مقدار کې انسولین تیاریږي نو د هغې مطابق مونږ بیا د مریض ته دواګانې تجویز کو د خوراکونو پرهیز ورته وښیو او ورزش ورته وښیو
صحیح مطلب ورزش دې سره په کار دی چې څوک شوګر یا شکرې نو ورزش هغې دپاره زیات په کار دی چې کوي
احمد صاحب لکه زه خپل ډایبټیک یم درې کالو شو زه هیڅ قسم دوا نه خورم هیڅ قسم دوا زه نه خورم زه ډایبټیک یم او زما شوګر لیول چې دی دا همیشه زه درې سلو ورځې پس چې کوم نو دا ټیکی د دې بنیادی وجه څه ده سوال دا ولاړیږي د دې بنیادی وجه دا ده چې دې کې مونږه د خوراک ټیمونه چي دي دا تبدیل ہو اگر سنگ دی چی سنگ مونگ روجہ کے کہو یعنی سحر وقتی ڈوڑے خوراک او بیا د مازیگر او مخام منز پدا منز کی یا مخام منز پسی فل فور خوراک دا خویو صورت شو دویم صورت دا دے چی بازی غذائی اجناس داغے بند لکھ پائے کہ غنم چ دے دا ڈر زیاد شکر زان کی لری جوار ڈر زیاد شکر زان کی لری دباج خل کو بدے کلو کہ پخپل لگے ہوئی چ دا غنم و ڈوڈا مخرا دا جواری خورا دے کے کم دی دا غنم و دا جوار و ترمین دا صرف دا دو درجو فرق دے اما عمر شکر جوارم لری نو اوس چونکہ زمونگا غنتے حیوادون چا افغانستان پاکستان دی دلتا کہ زمونگا بنیادی خوراک چی دے انم دا غنم جوار
دی بلکل
خو تاسو گوری چی کمزے که تاسو مشتے ینو علتا که دا شین نشتا تاسو با ڈوڑے دیرا کم ابھی نہیں
دیرا زیادتا بلکل ڈاکٹر صاحب ہم دا سیدا
او علتا که اگا کا ملاوی گیم نو براون بریڈ
بالکل
چې هغه کې د بوري کافی مقدار یې نه غنم او پوستکی هم پکې میده وی زمون خلق چې دا چسکدار خوراکونه خو خی سپین وړ میده وړ او داشنه خو دې سره دا زیاتی
او خاص کر زمون پښتانه خو بیا سپین وړ ډیر زیات خو خی
ډیر زیات خو خی او دا اسلام هم منی کړی او مونږ هم ورته وی چې مې کوي خو زمون خلق زمونږ هم نه منی نو سوکو
بالکل ډاکټر صاحب دا خو
دې نه علاوه بیا دا د چې لکه د عمر مطابق چې د سړی فزیک یا ظاهرا صحت څنګه ده نو کده روزانه سلور نه تر اوه کیلومیټر پیدل مزلو کی او د په خوراک کې خواږه بند کی د چینو د قبیل نه د چوکندر چې کوم خواږه راځي یا د غنی چې کوم ګوړه او چینی یا بوره راځي دا شینه دې بند کی
مکمل توګه بندول
مکمل توګه باندې ها او پزمن کې ور سره سرکړی شایان نه چې کوم غړو کې سرشي مرغان شي دا شینه بند کی او ساده خوراک ته دې توجه کی او دا ورزش ور سره ساتي او دا خوراک ټیمونه سحر نور خاطه او نور پرواته ترمنځ دا دوه ټیمه او ساتي نو اکثر چکم دا مریضان وی نان انسولین ڈیپینڈنٹ نو دی تر لساتو کالو پوری سره د دی چې دا د شکر مریض وی خودی ته د دوا ضرورت نه وی زمونږه بدمرغی دا د احمد صاحب چې مونږه نه پرېس کوو او نه ورزش کوو عموما چې کله مونږ مریضانو ته دا خبره وکړو نو چې دا خو زنانه ده بای ټیک دا زنانه ده نو زنانه باندې چا کت غن لګولې ده چې دا کور په انګړ کې دینه ګرځيږي
بالکل
دا خو ضرور نه ده کنه چې تبه لوی سرک ته ځو ولته سلور کیلومتر نه تر وو کیلومتر مزل کې بل دا سلور نو وو کیلومتر مزل چې دا په سلی ریش ساته کې کول دي یعنی دا وقفه وقفه سره یو وړو کې کور دی هغه کې فرض کیا یو ضعیف العمر سړی دی یا زنانه ده نو هغه د کور په غولی یا انګن کې مثال دې سهار لس چکر ولې دی اندازه کولی شي چېره دا لس چکر تقریبا د نیم کیلومیټر برابر دی یا د یو کیلومیټر برابر دی دغه سي بیا دي استراحت کو یا د کور نور کار کو یا مطالعه د سمجې دي بیا دي ته مکمل او شوله بیا لس دولس پنځلس چکرې پوره کړو دغه سي تر ماښامه پورې دي دا په کور دننه دا ورزش پوره کولی شي کم چې زلمیان خلک دي لکه زلمیانو نه مطلب چې هغه د پنځه پنځوس کالو نه کم وي او د پنځه ویشتو کالو یا شلو کالو نه زیات وي نو په کور کې که دوه منزله یا درې منزله کور وي او زینی وي نو په هغې باندې د ورځې لس پنځلس ځل ختل کوزیدل او دې سره دغه چې کوم غیر ضروري خوراک مونږ کړی وي هغه جذب شي جزو بدن شي او هغې ته دونه مقدار کې انسولین میلو شي چې هغه زمونږ په وینه کې د شکر لیول چې دی زیاتېدو ته بیا نه پرېږدي لږ دا خبره زه مخکې نوره بوزم دی عموما دوه قسمه کارونه مونږ سره کېږي احمد صاحب زمونږ مریضان چې کوم دي دوی ته چې کله مونږ وایو چې تاسو خواږه بند کړئ نو په کور کلو کې ورته خلک وایي چې د ګوړې چای څکا هغه خو چینی نه دي بیا چې راشي نو هغوی دا چل کوي چې چاو کې ګوړه واچوي ښې خوږېږي ځان ته بیا چې ته ګوټ والي نو هغې ته دا خوږې ښکاره شي نو بیا وایي لږ پای روړه چې پکې واچو بیا پکې دوباره پای واچي خوند وله پیکه کوي نو دا په خوند پیکه کولو نه ده دې پیالې کې چې څونه شکر پروت دی نه خو ما غومره پروت دی
بالکل
تا خو ولې صرف خوند بدل کو نو یو دا غلط یعنی کوي زمونږ خلک دویم د شکر مریض چې یو دلته په بډه بیره کې دی او بل په شیرشاهي جلال آباد کې دی او بل په شارنو کې دی په پکتیکا کې او بل چې دی نو په خوست کې دی خپلو کې به ارتباط لرلی او د ځانه به یو بل ته کیسې کوي چې دا دانې وخوره دې سره به شکر ختم شي او دا قسم ونو جرډې وخوره دې سره به شکر ختم شي شکر نه ختمېدونکی شی دی
ما همدغې پوښتنې لراتلم هم ډاکټر صاحب
نو زمون خلق دغه غلطه کی او پدې باندې بیا دی خپل صحت مزید خراب کی، یو ته نه دا غلطی کیږي
صحیح.
دویم دا غلطی کی چې کله دې ته مونږ وی چې تاسو خواږه بند کی، نو بعضې خلق چې هغې باندې ژوند ګرانی هغې بیا داسې وکړي چې هغې د میوجاتو خوراک هم بند کی. نو اوس میوجاتو کې چې کوم مونږ ته ضروری حیاتین ملاویږي یا وایټامینس، هغه په نظام انہضام کې خپل یو کردار لري. نو چې هغه تاسو بند کړه، نو ضروری خبره ہے چې نظام انہضام به بیا د میټابولیزم چې کم کار دی به نه کیږي، نو شکر به مقابل کې زیاتیږي. نو دلته دا خبره چې دی اورېدونکي ټول په غور ووري، دی به چینی ګوړه یا چې کم کې چینی او ګوړه شامل دی، دې شیانو نه به ډډه کوي، دا به کتی نه خوري. موسمی میوجات چې دی دا ټول خوړی شي، خو دې کې یو طریقه ده چې دا به په نهره خېټه خوري.
خوراک نمخ کې یعنی
خوراک نمخ کې ټوله دنیا کې اصول دا دي چې میوجات د خوراک نه پس خوړل کېږي.
بالکل.
خو د شکر مریض د پاره دا ده چې دی به سهار خپله ناشته.
هلو ډاکټر صاحب، آواز درځي زما؟ جی جی
مس کې پکې زما غږ راځي.
جی جی اوس راځي. جی جی ستاسو آواز راځي.
نو په غرمه کې چې کله دا مریض اوږی شي یا د ابتدا چې کومه بیماری وي دی کې لوږه ډېره زیاته راځي، نو په دغه دوران کې به دی د موسمي میوجاتو نه کار اخلي. هغه مالټه ده، نور ډېر میوجات دي. البته درې میوجات داسې دي چې دا د شکر مریض دپاره اجازه نشته دی. هغې کې سر فیرس چې دی دا کیله ده. دویم نمبر باندې انګور یا کور دی. او دریم نمبر باندې ام یا مینگو دی. او دا دی لکه انګور دوه درې دانې، چونکه انسان د خواهش خو لري او بدن ته هم د هغې د انزایمز او د هغې د وایټامین ضرورت هم وي، نو په بالکل نه هره خېټه باندې دی دا تقریبا لسته دانې خوړی شي. دغسې یو دانه کیله خو سلیر ساته کې به یو میوه خوري. دا عادي خلق انته کې دوه یا درې مختلف قسمه میوه به دی کلم نه خوري. کم ورځې مثال مالټه خوړه، نو دوه درې څلور دانې مالټې خوړلې، په دې ورځ به بیا د نور میوجاتو نه ډډه کوي.
صرف دقه یو میوه به خوري بس؟
دقه یو. په سلیری ساته کې د یو میوې اجازت ده. د عمومي خلکو په مقابل کې لکه وړې دانې چې وي، الوچه شوله، خطوري شول، شفتالو شول، واړه چې کوم دي، نو دا د درېو نه تر پنځو دانې پس نهره خېټه خوړی شي. دکه سه مالټه او کینو دا تر درېو دانو پورې په نهره خېټه خوړی شي. الله حاصل کیاس. اوس دا به نه کوي چې د خټکی یو دانه پوره وخوري، د خربوزه یو دانه پوره وخوري،
ډېر غټي
او د هغې نه به صرف یو ډکره نیمه اخیستی شي.
لکه ډاکټر صاحب تاسو دا خبره کوي د خټکی خربوزې خبره وشوله، یا د مڼه چې دا دی کوم د لکه خواږی دا زیاته، نو دا مطلب خوړل څه مسله خو به نه؟
دا مسله نه. میوجاتو کې لکه دا فرکټوز ته بیا بدلیږي. نن سبا املوک دی اسور غونتی نه
او خو خوږم یملوک
هغه ډیر زیات خوږی، خو هغه کې چې کم شکر دی نو هغه د سکروز په شکل کې دی. نو هغه که د شوګر مریض خوري، نو د هغه د شوګر لیول کلم نه زیاتیږي. د دې مقابل کې چې انګور دی یا کیله ده یا د ام چې دی، نو په دې کې دا د ګلوکوز په صورت کې پراته دي. نو هغه بیا د ګلوکوز نه فرکټوز ته او لیپولوز ته ډېر شی د چینو یو مختلف طریقه ده د خوږو، او د ډېر انزایمز د ملاوېدو نه پس هغه مختلف صورتونو نه پس بیا ځیګر ته رسي، او هغې نه پس هغه بیا وینه کې شاملېږي او جزوي بدن کېږي. نو دغسې میوجات چې دی دا خوړی شي، دا پخلې خوږوالي سره تعلق نه لري. لکه دې کې اوس مونږ مثال د مرچکی به واخلو. دا چې تاسو خوري دا تریخ دی، خو اصل مسله دا ده چې په دنیا کې هیڅ شی تریخ نشته دی. دا د کې تریخوالی ځکه دی چې د ګوړې نه یا د چینو نه څلور سوه فیصده زیات خوګ دی
هغه ډیر خوګوالی لکه تریخ ته دغه شی بیا
هغه ډیر خوګوالی چې دی دا موږ ته بیا تریخ احساس کوي نو اوس مرچکی کې خو ډیر زیات مقدار کې دی مرچکی خوړې سونه شي سړی
بالکل یو
نه یو دانه مرچکی هم ټول رس کې نشي خوړې
بالکل
مسالہ دغه ده نو دا کسی چې کم دا سکروز دی نو دا دے استعمال چی نو دا بیا تر ساده پورے دا ڈاکٹر پا مشورہ باندے کی دے شی خو گوڑا چینی او دا غدرے میں وجات چی دے دے نا بڑا ڈکی تر دے پورے چی کجورم دی خوڑے شی سہار پا نہارا خو بیا با دی مڑای نخوری کم از کم سلور ساتا و بیا دی مڑای ور پس نخوری
مطلب یو کجوره خوړلی شي کنه یا غم دام لکه دغه پشان یو دوه درې خوړلی شي
تر اوو دانو پورې خوړی شي سحر
او دانې خو پخپله یو قسم له پوره خوراک دی نو د هغې نه پس
هغې کې مکمل خوراکي چې څونه د بدن ضرورت هم پکې پوره شي او بیا د ته پکاري چې څه د ژوند معاملات دي پکې وګرځېږي که څوک د ناستې کار لري لکه زموږ استاسو غوندې کې نو دوی ته بیا نه ده پکار چې نور خوراک وکړي کم خلک چې پیدل ګرځي متحرک وی نو آغی بیا کولی شی چه غرمه که یو سینڈویچ اخری تا کولی شی تاکی یو مهم خبر از امون خلق داتا پوسم کهی چه غوا خواه اخرم که غوا خواه نخرم
بلکل زمم دقا پختنی در اطلا ما داکتر سیب
بس احمد سیب ستا پختنی ما تم داسی زمان خیل دخلی ترازی
بلکل دا دوی مدریم پختنی دا چه زمان کنم اگه تاسو جواب رنگی
نو غوخه بالکل بخوری دادی ته اجازت ده کله چې دا مونږ یو چې غوخه به نه خوري نو تاسو هم د پښتونخوا د طرفونو یې
بالکل
مونږ خلک په هغه مقدار غوخه نه خورو څنګه چې یورپ والا خوري
بالکل
تاسو کا غټې غټې بوټي وي او چاکو چړای ورته نیولی او هغې هو ډوډۍ ورسره نه خوري
که نه صرف غوخه خوري بالکل او
صرف غوخه دغسې غوخه چې دی نو دا مونږ بندوو دا زمونږ چې د غریبانو هیوادونو کور ته په یو جمعه کې دوه سیره یا درې سیره غوښه راځي نو هغې ته د دې بندیز نشته هغې واقعه دا خوړی شي دا د بدن ضرورت وي
مطلب هغه ډېره نه ده خوراک په کار لکه دلته چې ورته ولګېږي نو بس یو پوره یو دغه سره مخې ته پروت یو په چاقو تغې و پسې راغستې او په هغې خوري نو هغه شانتې نه ده په کار
بالکل
او ډاکټر صاحب یو پوښتنه لکه دوه پوښتنې یو خو تاسو چې ویل چې دا چینی او یا ګوړ او دا استعمالول نو اکثر موږ دا ګورو د خلک وایي چې لکه د شکر ګولۍ دي یعنې هغه چای خوږولو دپاره یو قسم ګولۍ میلاویږي هغه استعمالوي د دې استعمال څنګه دی او ورسره یو بله پوښتنه چې دا خلک وایي چې د کریلې لکه ډېرې ترخي د دې جوس کا یا دغه شانت یو بل یو داسې غني والا یو بوټی دی د هغې پمانې نوم یېر شو د هغې د هغې هم ډېرې ترخي نو وایي دا هم سکدل په کار دي لکه دا ښي نو آیا واقعي دې سره کمیږي
احمد صاحب ما خو درته وویل چې ټول نه زیات تریخ مرچکی دی
بالکل
بیا د دې د مرچکي هم جوس جوړی هغه د ټول نه زیات تریخ دی هغه دې سکي
بالکل
هم تک خبرې باندې خو مونږ شروع نه وکړه چې د بډابیرې سړی به د خوست والا سره د شکر مریض بالته تماس لري د خوست والا سره خوست والا به تماس لري د کندار والا سره کندار والا به تماس لري پنډی کې چې ته دا ازغه کې وخوره او دا بوټی وخوره دا د خولې په خوږ او په تریخ نه دی احمد صاحب
صحیح
دی کې دا کتل دي چې کم شی مونږ خورو کریله خورو مرچکی خورو کدو خورو ټینډه خورو تور بانجان خورو سائنسی توګه باندې په دې کې کم قسم ګلوکوز پراته دي او څونه مقدار کې پراته دي د هغې مطابق به دي دا کار کوي نو بیا به ټیکي ما ارزو کو لکه ما مخکې دا خبره هم د دې صفونه کړې وه مونږ د دې تیرا یو ادې وه هغې شوګر ډېر زیات شوی نو هغه راوړې وه نو ما ورته چې ستا خور څه ټیکو درې څلور کال نه ستا علاج هم خو د غره خلک دي ګرځي که نه دې له ګډو کې
بالکل
نو هغې کره واده وو نو ټولو خلکو مټیانې خوړې نو هغې چېرته کې یو پردي ماشوم له سل روپۍ ورکړې وې هغه وخت سره دا نن نن له سته کاله مخکې خبره زه کوم ما ورته ویل مورې څه بدپریزي کوې بچې هېڅ بدپریزي مې نه ده کړې خو داسې واده وو ټولو خلکو مټیانې ځلوبیانې خوړې والا چا نه راکولې ما یو ماشوم ته سل روپۍ ورکړې چې ما ته د دې ځلوبۍ راوړه نو دا ځلوبو په زور زور باندې مې یو دوه پیالې چای ورسره څښلي هغې نه پس مې ژبه موچه ده او نظر مې هم خراب ده سا مې هم خرابه ده خپونه مې زور هم تلی ده
ډېر کم خوراک کړی
زمون خلق دا عادتونه چې کوي نو دا ښه نه دي، دا د شوګر لپاره. ما وویل چې زه خپله شوګر دی، خو زه چونکې زه ډاکټر یم نو ما ته اندازه وي چې یاره دې وخت کې زما شوګر لیول یا ریکوایرمنټ بدن ته سونه دی، ضرورت سونه دی بدن ته، د سونه توانایی ما ته ضرورت دی. نو د هغې مطابق بعضې وخت مونږ هم پکې لږ غوندې بدفریزي کوو، خو عام سړي ته خدای اجازت مونږ نه شو ورکولی، ځکه چې هغه په دغه شینو کوي چې دا په خولې باندې خوږ دی که تریخ دی، نو دا د خولې خوږ او تریخ سره تعلق نه لري.
صحیح. او دغه ټیبلیټ یا دغه ګولۍ چې کومې اچي چې وکي
هغه چې دي هغه سکرین هغې ته وایو، سکروز دي. نو کرنی اچي ډېره ښه ده، هغه هم ولې مونږ اجازه ورکو چې د هغې مقدار ډېر کم دی او خوږوالی پکې ډېر زیات دی، دا مرچکي ته ورته غوندې شی نه دي. کمدغه ګولۍ تاسو په جب هم داسې کېدي نه ترخه لګېږي، بلکې د دا چې کم چای یا حلوا کې چې دغه ګولۍ واچوي نو هغې کې لږ معمولي تریخوالی، عام سړی چې کم وي نو پکې تریخوالی محسوسوي. او د شکر مریض سي نو د هغه چونکې ټیسټ بډز د هغې سره نه یې مخته، نو هغه ته پته نه لګي نو هغه ته خوږ لګېږي.
صحیح. ډاکټر صاحب، اوس دا یو پوښتنه ده چې ډېرو خلکو رالېږلې ده، لکه نثار احمد چې کوم دی د شکر د علاج په حوالې سره، کنه چې د دې علاج څنګه کیږي؟ نثار احمد هم دا پوښتنه کړې ده چې د شکر په مکمله توګه باندې علاج کیږي او که نه کیږي. یا حیات الله حیات چې کوم دی، هغه وایي چې موږ څنګه کولی شو چې شکر مرض چې کوم دی هغه په مکمله توګه زموږ نه ختم شي. دغه شان لطیف الله مشال چې کوم دی، هغه هم وایي چې شکر ناروغي چې دا مکمل علاج لري او که نه لري. نو زیاتره اوریدونکو د دې مکمل علاج حوالې سره پوښتنه کړې ده، نو څه به وایي ډاکټر صاحب؟
زه دا خبر هم په تفصیل وکم.
جی،
شکر بیماری نه ده، شکر مرض نه ده، شکر رنز نه ده. دا درې خبرې مونږ استعمالو د بدن ترتیباتو کې چې فرق کله بنیادی طور دې ته مونږ وایو ڈائبٹیز ڈس آرڈر، ایلنس نه دی، ایلنس یا بیماری یا مرض یا رنس دا نه دی. ڈس آرڈر غیر منظم، یعنی د بدن د نظام انہضام چې کوم نظام دی چې کله هغه غیر منظم شي او د خوراک په جزوی بدن کولو کې تکلیف پیدا کی، لوګه کم کی یا زیاته کی، نو دا یو ڈس آرڈر یا بد نظمی پیدا شولا. دغه چې کومه بد نظمی ده، دا په څه طریقه مونږه واپس نظم ته راوستی شو؟
صحیح.
هغې کې هم دک قتل دي که لبلبه انسولین نه پیدا کوي، نو د انسولین نه بغیر خو جون نه کیږي، یو شی به هم نه هضمیږي، نو هغه انسولین ډیپینډنٹ شولو سړی. خبر دغه ده، د چا چې لبلبې شکر پیدا کوي خو هغه مره نه پیدا کوي سونه چې بدن ته ضرورت دی، بدنظمی شوله که نه؟
بالکل.
مثال یو سړی ځي د پېښور نه روان دی او کوهاټ خاره پورې ځي، خو ده سره کرایي ده 8 روپۍ او د لارې د سفر کرایي جوړیږي بلفرض 10 روپۍ.
صحیح.
دا 2 روپۍ چې د سره کم دي، دی به څه کوي؟ دا 2 روپۍ به دی پوره کوي، نو اله به دی کوارټ ته رسیږي. او که نه ته سره کم وي، نو یو صورت دا کیږي چې بیا به ته نه دی د 2 روپو مزل چې سونه کیږي، نو هغه مره به ته د موټر نه مخکې
کوزیږي. بالکل.
بیا به ته پیدل ځي، بیا به پیدل ځي، نو اله به خپل کور ته رسي. پته څه لګېږي چې دا سړی د نظم سره نو روان شوی، د اسراف وکړو.
بالکل.
ته ته مخکې نه پکارو چې زما جیب کې 10 روپۍ پکار دي چې په دې به زه تر پېښور نه تر کواټه سفر کولی شم. نو دا شی که ده په نظم کې کو او ده سره 10 یا 12 روپۍ پاتې شو، نو دی به په سهولت ځي، ده ته به هېڅ تکلیف نه وي. عمده که مونږ خبره کوو چې تاسو د شکر مریضان چې دي، د ګوډې چینی او د دې جوړ شوي شیانه نه خوري، مرغن او سره کړي شیانه به نه خوري چې هغې ته د ډېر زیات انسولین ضرورت وي. آئے مقابل کی سبزیاں با خوری، موسمی میوجات با پنہارا خوری، نو دا کم انسولین سر با دی چی کم دے خپل نظام انہضام او نظام انجذاب میٹابولزم چی منگورد انگریز کی ہوئی، نو دا با دی فعال ساتی او دی تبا حس تکلیف نہیں. لکن یو سړی دی او مثال د سلوېخ کالو دی او دی په دې هدایاتو صحیح طرح باندې عمل شروع کړي نو تر شپېته کلنه پورې دی بغیر دوا ځان ساتلی شي. خو چې دی د خپل بدن نظم ټیکو ساتي، د خوراک نظم ټیکو ساتي، د اوده کېدو نظم ټیکو ساتي، د خوراک د ټیمونو نظم و ضبط صحیح وساتي، نو کم از کم پنځلس شکل شکاله پورې دی بغیر د اینٹی ڈائبیٹک یا د شکر ضد دوایانو نه بغیر ښه فعال ژوند تیرولی شي. هغې نه پس بیا که شپېته کلن شي، بیا اعضا کمزوري شي، نو بیا به ورته لږ ډېر دارو په کار وي. زمونږ بدبختی په دې هیوادونو کې دا ده چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو نو مونږ صرف ټول ارتکاز په دې وي چې کومه دوا به راکوي او څو نمودې له به راکوي. مونږ چې ورته کوم هدایات ورکو نو عموماً مریض هغې ته غوږ نه ږدي او نه په هغې باندې عمل کوي او دغسې دي مالی او اقتصادي او بدني ټولو نقصاناتو سره مخامخ وي. اوس اخیری دینا څه ثابته شوه؟
جی
ثابته دا شوله چې شکر چاته وشو د لبلبی نظام کې فرق رالو نو دا به مونږ په خپل توګه ټکو مکمل بیا دا قدرتي چې څنګه هغه سدا بیا نه ټک کیږي.
مطلب ډاکټر صاحب اول نمنګ د خپل ژوند چې کم دیغه منګله داسې لکه د هر شي کې احتیاط کول په کار دی، خوراک شو که د هر څه شو دا احتیاط منګه کو نو د دغه نمنګ ځان ساتلی شو، چې کله به احتیاطي شو نو منګ خرابوي.
بالکل.
او ډاکټر صاحب دا یو بل پوښتنه هارون کړی دا وایي چې دا چا چې وزن زیاتی یعنی غټ کسان چې نو په هغه کې د شکر شره چې کمی وي اکثر لکه خلک دا وایي چې دې ته زر شکر کیږي، د هغې وجه څه ده؟ لکه وایي واقعي داسې کنه دا د اسې خلکو خبرې دي؟
واقعي هم دغسې وي. چا چې وزن د هغه د عمر او د قد مطابق نه وي نو دې مطلب دا دی چې دې غیر ضروري خوراک کوي. یعنی د دې چې څونه ضرورت دی د هغې نه دی زیات خوراک کوي، هغه خوراک په بدن کې د چربیانو په صورت کې جمع کیږي، دا چربی بیا په دوران خون کې شامل شي، خېټم د سړي رو پړسي، سټم پړسيږي، غټ شي، نو دته د مزید خوراک بیا ضرورت وي، مزید نور خوراک زیات وي، لب لبه چې دا هغه نه غټیږي چې سونه دا هم هغومره به پرته وي، او د هغې چې سونه کیپیسیټي ده یا قوت دی د انسولین پیدا کولو هغه هماغومره دی او بدن پرې غټ شولو، نو لامحاله به د هغې انسولین مقابل کې د دې غټ بدن مقابل کې چې لبلبه کم انسولین پیدا کوي نو دا به یو وخت کې کم شي، او چې کم شي نو بیا به دغه علامات راځي چې خوله به وچیږي، بار بار بتشی متیاز راځي، نظر به زگ زگ کیږي، تتیږي با خوراک چونکی خیټه به پړسیږي، خوب به ورسره خراب شي، قبضیت به ورته شروع شي، او سموده پس کدا له علاج پاتې شي نو بیا لبلبه انسولین مزید کمی پیدا شي، هغه مقدار پیدا کېدل چې مزید کم شي او دغه سدا سړی چې نو د شکر ښکار شي.
صحیح. او ډاکټر صاحب دا شانواز خان یو پوښتنه کړې ده، وایي زما وراره دی، مطلب عمر یې کم دی، وایي ماشوم دی، عمر یې لیکلن دی خو یې ماشوم دی، لکه هغه ته شکر شوی دی، خو خلک خو مخکې خو به دا خبره کېدله چې شکر چې هغه د زیات یعنی عمر چې زیات دی چای هغو ته کیږي، نو ماشومانو کې د دې شکر وجه څه وي؟
دا موروثي دی.
ښه.
دا موروثي دی، دته جوینایل ډایبټیز وای. د پیدایش سره د مور په خېټه کې دته د لبلبه کار نه کیا، خو د مور انسولین خوري. هغه نه پس چې کله د دنیا ته راشي اوسي کیږي، نو چې د لبلبه کار نه کوي نو هغه بیا مونږه هغه ته د هغه د وزن مطابق بیا انسولین ورکول شروع کړو. اوس دلته خو مونږه د انسولین پچکارای لرو. امریکا کې یا نور چې کوم مترقی هیوادونه دي نو هلته کې انسولین پمپ لګیږي د جراحۍ په ذریعه باندې، او هغه بدن کې ځیګر سره کیږي او هغې کې انسولین پراته وي، مصنوعي انسولین، او دا مریض چې ګرځي را ګرځي یا کم وخت هم د ده بدن ته انسولین ضرورت شي، نو هغه په خپله یو پف څنګه چې دا پرفیوم مونږ سپری کوو، نو هغه هلته کې سپری کوي او هغې نه هغه بیا بدن کې هضمیږي او دغسې دی خپل فعال ژوند کوي. خو زموږ غوندې هیوادونو کې دا طریقه یا ټیکنالوژي نشته، دی لا ممکنه نه ده. پیدایشي چې کوم ماشومانو ته ډایبټیز وشول، دا انسولین ډیپینډنټ دي. دی بغیر د هغې نه بل حل نشته چې انسولین ورته ورکو. آی ډی ډی ایم ورته وایو، انسولین ډیپینډنټ ډایبټیز مایلیټس. دته به مصنوعي انسولین ورکول کېږي، نو اله به دا سړی ژوند کوي. دا کوم چې په لوی عمرونو کې کېږي، دا نان انسولین ډیپینډنټ دي، نو هغې ته ټایپ ټو مونږ وایو. او هغه بیا مختلف قسم، لکه چې کم سړی وزن زیات وي، څنګه چې ورو ورو تپوس وکړو، نو د هغه لپاره د اینټي ډایبیسی یا د شکر ضد چې کوم دی، یو خپل فامیل دی دواګانو،
صحیح.
کم چې لاغر خلک وي، نو د هغې لپاره خپل یو فامیل دی د شکر ضد د دواګانو. کم چې اوسط یا نارمل وزن سړی، د هغې لپاره خپل دواګانې دي. دلته زمونږ دا هم یو مسله ده چې یو مریض ته ډاکټر دوا لیکلی وي، نو هغه ټول کلی کې هغه ډنډوره کې چې دا د شکر دارو دي. دلته زه دا خبره به مکول غواړم محمد صاحب، د شکر یو عام دارو چې عموما مونږ ورکو، د ګلوکوفیج په نوم باندې وي. زما غږ درځي تاسو ته؟
بالکل ډاکټر صاحب، راځي.
اوس دا یو دوا چې ده، نو دا مونږ د وزن د هغه له ورکو، چې چا وزن زیات وي، نو هغه مریض ته بیا مونږ دغه داروګان ورکو، نو د هغه وزن ورسره ورسره کمیږي. بعضې وخت هم دغه دوا مونږ یو داسې سړي ته ورکو چې هغه ته د سره شکر نه وي، خو هغې کې زمونږ چې کم مرام وي، نو د هغه وزن کمول وي چې آینده کې ده ته شکر ونه شي.
صحیح.
دکسې عمده دوا د هر سوټیزم یا د مخ باندې چې کم ویښتان راځي د زنانه، او غیر ضروري د هغې په زدم دا دواګانې مونږ استعمالو. دغسې په شنډوالي کې، زنانه شنډوالي کې چې کومې ښځې بچی نشي پیدا کولی، هغې کې بعضې هارمونونه داسې کمی چې هغه مونږ د دې دوا په ذریعه باندې ټیک کوو. نو تا د شکر داروګان چې دي یا د هر قسم دواګانې چې دي، دا بنیادي طور خودي زهر ده، تاسو ته پته ده احمد صاحب.
بالکل.
او د دې ریډیو د لارې نه د مشال په ذریعه مونږ ټولو خلکو ته دا بار بار خواست کوو چې تاسو په خپل سر داروګان مخوری، او کم دارو چې کم انسان ته ډاکټر تجویز کړي دي، نو هغه مونږ ډېر احتیاط سره کوو. د هغه وزن تم ګورو، د هغه عمر تم ګورو، هغه کم قسم کار کوي. لکه احمد صاحب رالو، نو هغه ته بس څنګه دارو ورکوم؟ او یو سړی جفاکش دی، مزدور دی، هغه ته به کم قسم دوا ورکو؟ دې کې به فرق وي.
بالکل.
نو زمون خلک په دې نه پوهیږي، هغې دا پیژني چې دا د شکر دارو دي، او دا د خېټې دي، او دا د سر درد دي، هغې بیا دا خوري او نور رنځونه ځان کې پیدا کوي. نو د دې نه بالکل ډډه پکار ده. یو بل چې دا کم د ځانه دا ټوټکې موټکې چې کوي کنه، چې دونه کریلې خوره، د کریلو پوډر خوره،
بالکل،
یا ازغکی، بالکل د دې شیانو خپل اثرات شته، خو هغه دونه مقدار کې نه. دا هربل میډیسن دي. دا
صحیح.
او چې کوم زمونږ چې کوم ساينټیفک میډیسن دي، نو دا تاسو ګورئ په وړوکي کیپسول کې یا وړوکي غونتې امپیول کې یا یو وړوکي ټیبلیټ کې، هغه 1500 ملي ګرامه یا 1000 ملي ګرامه پورې یا 1 ګرام تر 2 ګرامو پورې پکې موجود وي. او په دریو کرولو کې خو دونه نه چاهي کې 2 ګرامه را پیدا شي.
بالکل.
او نو دا پیوریفایډ شکل کې وي، نو دا ډېر خطرناک وي. یو بل ته به دا ورکیم نه، او کم دوا چې ډاکټر تجویز کړي، د هغې نه بغیر به د شکر دواګانې بدلی هم نه.
صحیح. او ډاکټر صاحب، دا نذیر جان یو پوښتنه کړې ده، وایي چې په نهره او په مړه باندې د شکر مال نذیر جان دا یو پوښتنه کړې ده چې په نهره او په مړه باندې د شکر یا شوګر لیول چې کوم دی، هغه څه په کار دی؟ چې یو کس په نهره باندې څونه په کار دی او په مړه باندې څونه په کار دی؟
د نهر بنیادی مقصد هم دې ته پته چې نهاره وای سطح نهاره دې ته وای چې کم از کم اتو ساتو نه تر لسو ساتو پورې هیڅ شی ستاسو د مرای نه نه تیر شوی تر اوبو پورې، نو دا نهر ده. خو بالفرض زه ماسخوتن لس بجو د شوی ما او سهار پنځه بجې پاسېدلم او ما دوه دانې بادام وخوړل، نو زه نهر پاتې نه شوم.
بالکل
ځکه موړ نه یم، دا بله خبره ده، خو نهر هم نه یم، میدا تشه پاتې نه شوله.
صحیح.
نو لبلبه په خپل مقدار کې انسولین دغه دوه دانې بادام یا غوزو یا سم چې تیر کړي ډېر کم مقدار، ځای لپاره به لبلبه انسولین ورکول شروع کړي. نو د نهر خو دغه مطلب دی، د مړې مطلب دا دی چې کله تاسو ډوډۍ وخوړه او دې باندې شپږ ساعته نه تیر شوی، نو دا موړ حسابل کیږي. اوس د دې د خبرې جواب دا دی چې کله دا سړی نهر وي، نو د ده د شکر لیول د اویا نه تر یو سل لسو پورې پکار دی.
چې نهر وي اویا نه تر یو سل لسو پورې،
د دې تر منځ چې دی نو بس دا ټیک دی. او که ته خوراک کړی وي، عادي خوراک وکړو یا کمې وکړو، چې ته خوراک وکړو او دی د شکر مریض وي، نو بیا د یو سل لس نه تر یو سل او شپیتو پورې دا پکار وي. خو که یو سل شپیتو نه زیاتیږي، نو دا یې مطلب دا دی چې لبلبه پورا انسولین نه ورکوي.
صحیح.
نو دا خلک به بیا دوا خوري. لکه سه د شکر بازې دواګانې تاسو کتلې دي، هغه مونږ چاته مونږ په نهره ورکو، چاته په مړه ورکو. هغه کې عمدغه کتل کیږي چې په نهره کې د لبلبې سونه کار کړی دی او د خوراک نه پس لبلبې ته د سونه انسولین ضرورت وي، یا په څه طریقه مونږ د وینې نه زیاتی شکر راغونډولی شو او هغه مثانې ته لیږلی شو، یا د لو بولو په ذریعه د بدن نه بهر کولی شو. دا د دې دغه طریقه کار دی د علاج او د پرهیز.
صحیح. ډاکټر صاحب دی جی جی جی.
خو بنیادی شی په دې کې کم خوراک، ژوند یو نظم ته راوستل، غیر ضروری پرهیز نه کول. اکثر خلک پکې غیر ضروری پرهیزونه کوي، د ځانه پرهیزونه کوي، بالخصوص زمونږ په کورونو کې چې کم زمونږ مشر زنانه دي، هغوی په دې کشرانو باندې چې انګوري وي یا بچی وي هغې باندې غیر ضروری پرهیزونه شروع کړي، یا حامله خویندې وي داسې په هغې باندې غیر ضروری پرهیزونه شروع کړي، او هغه بیا د کم شکر خون د کم شکر اخکار شي، او هغه چې دی نو ډېر خطرناک هغې بیا سړی بې هوشه کیم او مرګونه یم کېدی شي. زیاتېدو په صورت کې تر پنځو سوو شپږو سوو پورې که دا زیات شي، نو کم از کم سړی وجدي نه. نور نقصانات خو ته کېږي، زړه ته بم کېږي، ګردې ته بم کېږي، سترګو ته بم کېږي، غوږ ته بم کېږي، خو سړی وجدي نه. خو که شکر د اویو نه ښکته لاړه تر شپېتو پورې، خو دی بیا هم گزاره کوي. خو که شپېتو نه یو کم شپېته ته ځي یا نه پنځوس ته ځي، نو بیا دا مرګونه هم کېدی شي،
خطرناک شي بیا. صحیح. او ډاکټر،
غیر ضروری پرهیزونه بس وکم نه کوي، نه په بل سړي باندې غیر ضروری پرهیزونه لاګو کوي.
صحیح. او د تلو تلو کې ډاکټر صاحب پوښتنې خو ځینې نورې شته، خو ما غوښتل لکه چې نن چې کوم دی په پاکستان کې د خیبر پختونخوا ټول پاکستان کې شری یا روبیلا چې کوم دی د هغې ویکسین شروع شو، نو د آخري دوه درې منټې دي ډاکټر صاحب که د دې په حوالې سره زمونږ اوریدونکو ته وي، راتلونکي هفته کې به په دې باندې انشاءالله پوره یو پروګرام کوو په دې شری او روبیلا باندې. خو په دې تلو تلو کې چې دا څومره ضروری ده د ماشومانو ته او کم عمر ماشومانو ته دا ولګي او څه کول پکار دي خلکو له؟
ډېره مننه، ښه پوښتنه مو وکړه. تېر هفته غالبا دې باندې مونږ لږه ډېره خبره کړې وه.
بالکل.
میزلز شری دی، جرمن میزلز، دا د شری نه کمزورې وارس دی، خو د ده بعد از بیماری چې کوم اثرات دي په انسان باندې دا ډېر خطرناک دي. لکه دا سړی چې دی د ده اعصاب ختمولی شي، د ده نظر ختمولی شي، د انټلیکچوال یا د زده کړې چې کوم طریقې کار دی په دماغو کې هغه ختمولی شي. د عمر لپاره شنډ یعنی د بچو د پیدا کولو جوګه نه پاتې کیږي. بالخصوص حامل خویندې چې کوم وي که هغې ته جرمن میزلز وشي نو هغې چې کوم بچی ته تولد کیږي نو هغې کې د ړوند پیدا کېدلو ډېر زیات امکان وي. اسپیشل بیبی یعنی ذهنی معذوره مجذوب چې مونږ ورته وایو خلک ورته معذوب وایي زما مجذوب وایي غالبا دا عام خلک ریټارډډ دا پیدا کیږي. ګټ پیدا کېدای شي بعض وخت یو غړی د بدن نیمګړی پاتې کېدای شي یو ګوته کمه پیدا شي یا بعض وخت خدا نه خواسته بغیر سترګو پیدا شي نو دا د دې جرمن میزلز نقصانات دي. حکومت سونه ادارې چې دي هغه په دې باندې فعاله دي. دا ویکسین بالکل مفت دی ویړیا دی ټول ماشومان هلته پوتلل پکار دي. نزدیک ترین چې دي سره کوم مرکز دی د دې ویکسینیشنز والا کوم چې ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکوي یا د ټی بی انجکشن ورته ویکسین لګی د زړو ویکسین لګی هغې کې دا یو ویکسین دی ایم ایم آر مامپس مامپس میزل اینڈ روبیلا دا درې واړه چې دي د دې ویکسین کیږي.
صحیح
مامپس دا غده دا بډوډي ورته غالبا وایي سشه ورته وایي دا یو طرف د مرې د غوګه پورې وپړسیږي موږ ورته دلته کې کام پیړ وایو. میزلز شره دا خو عموما خلک پیژني چې په مخ په بدن په سینه په ملا د ماشوم یا د مریض د سرې سرې ګلابي رنګه دانې راخیږي همدا کسې په جرمن میزلز کې راخیږي. عموما ماشومانو ته کیږي خو تر څلوېښت کاله پورې خلکو ته امکان لري او د ښځو د تولد چې کومه دورانیه چې دا یا عمر چې دی نو دا همدغه د شلو کالو نه تر څلوېښتو یا درې څلوېښتو کالو پورې وي. بالخصوص چې کوم ځای کې داسې خویندې زموږ وي چې هغې حمل لري یا د بچي پیدا کولو تکل لري
ډاکټر صاحب انشاءالله راتلونکي اونۍ به په دې باندې تفصیلي خبرې کوو. بس وخت موږ سره بالکل آخري تقریبا منټ نم کم پاتې دی نو ډېره مننه موږ سره په پروګرام کې د شرکت کولو نه او د دې ناروغیو په حوالې سره اوریدونکو ته معلومات ورکولو نه مننه. اوریدونکو روغتیا او درملنه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي خا د و باد اوسئ.